kirishni osmonlanding.
سلامونه ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې موز فريده سيال د قادر جلالوف او قپي کار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو د کډوالو نړیوال سازمان او اي او ام واي په نږدې څلورو کلونو کې 8 میلیونه افغانان کډوال شوې دي د هغه راپور پر بنسټ چې د سازمان پروندګس په دویمه پر ریلیف ویب خبر کړي راغلي چې له 2020 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان کډوال شوي چې 80% یې ګوندي هیوادونو په ځانګړي توګه ایران پاکستان او نږدې 1 میلیون نور اروپای هیوادونو ته تللې دي دا راپور پر بنسټ د دغه کډوالو 80% د کار د نشټون له وجې افغانستان پریښی دی راپور وړاندې کوي چې د سازمان په 2023 کال کې نږدې 1 میلیون راستانه شوي کډوال ثبت کړي چې 80% په غیر قانوني او 80% نور یې په جبري توګه له دغو هیوادونو راایستل شوي وو په راپور کې راغلي چې له ایران څخه د راستنېدونکو شمیر د نورو هیوادونو پرتله لوړ دی دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال هم بیا د پولیسو او عامه خلکو د بد چلند او ځورونې څخه شکایت کوي خو ولې په افغانستان کې د کډوال والی بیکاری بیوزلی او فقر ستونزې نه حل کیږي آیا په دې برخه کې لدی مخ کې چا کار کړی او وسو کار کوي او کنه څه داسې طرحې شته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د کار زمینې برابرېدلی شي آیا د کډوالۍ د مخنیوي حل لار شته نن په پروګرام کې په خبرې کې مېلمانه راسره په بحث کې شته د سیاسي چارو شنونکي او د پوهنتون استاد نجیب آزاد د اقتصادي چارو شنونکي تاج محمد تلاش او د بشري حقوقو څېړونکي ابوالاحرار راموسپور دوی به راسره په پروګرام کې وي او په دغه موضوعاتو باندې سره خبرې وکړي آزاد صاحب سره پروګرام کې وصل دی آزاد صاحب تاسې ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي راځي چې له تاسې سره پیل کړو آی او ام ویلې دي چې دغه افغانان چې کډوال شوي 8 میلیونه او دقیقا دا یو کال مخکې لیدنې چې طالبان واک ته ورسیږي دا شمیر دوی ثبت کړی دی د بیکاری سربیره تاسې نور څیلتونه بولی او په دې کې دغه کم کسان چې ګوندي هیوادونو ته تللی دي تاسې باندې د دوی د تګ علت څه ده
سلامونه درنښت که څه هم دغه شمیر ماته خپل لږ ښکاری او بل دغه کوم لامل چې دی شوول لري چې بیکاری به له شکه چې دا ستونزه خو هم و نن هم ستا او دا د لسیزو راهیسې ده لکن په هغه حقوقي فارمول له مخې که ورته وګورو چې عمل لامل او نتیجه عمل بیکاری او نتیجه مهاجرت خو لامل نه دی ویل سوی ګورې د افغانستان جغرافیه او بیا په دې جغرافیه کې په تیرو څو لسیزو کې څه ډول حکومتداري یا نظامونه چې راغلي دي هغه نه دي پایندلی چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي لامل څه دی په دغه سې وضعیت کې چې په تیرو څلورو لسیزو کې یو هیواد د جګړې سره اگر که هر نوم ورکول سوی که سړه جګړه وي که کورنۍ جګړه وي که ترهګرۍ په وړاندې جګړه وي خو جګړې وي او ډېرې بدمرغې او ډېرې اوږدې جګړې وي نو جګړه خو طبیعي خبره ده چې هغه له ولس څخه نه یوازې چې کار اخلي د هغو څخه زده کړې هم اخلي د هغو څخه هغه رواني امنیت هم اخلي دا یې ډېر زیات لاملونه دي نو بیکاري خو په دې کې شک نشته چې په تیرو حداقل دغه 40 کاله که ورته وګورو یا تقریبا 30 کاله به ورته ووایي دغه 3 کاله طالبانو په واکه وخت هم راولو نو په دې 40 کلونو کې افغانستان په متواتر ډول په جګړه کې و او ډېره بدمرغه جګړه وه د دې جګړې بیلابیل برخې دي که په هغه باندې بحث وکړو بحث به ډېر وشي او د موضوع څخه به موضوع دا جګړه د دې باعث شوله چې خلک د فقر سره مخ شي کله چې خلک د فقر سره مخ کېږي نو هغه طبیعي خبره ده چې د خپل کور یا د خپل هیواد د جغرافیې څخه ووځي د یوې ګولې ډوډۍ پیدا کولو لپاره خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي کله چې خلک د بېسوادۍ سره مخ کېږي هنر د لاسه ورکوي کله چې هنر د لاسه ورکوي طبیعي خبره ده هغه ډول چې دای ارتیا لري هغه کار دای نشي پیدا کولای او همدارنګه نورې ټولنیزې ستونزې جګړې زیږوي چې هغه خلک دې ته اړ کوي چې د خپل ټاټوبي څخه بلې خوا ته ولاړ شي په ټوله کې 8 میلیونه شمیر که دغه ووایي او بیا طالبان د راتګ سره سم نور راپورونه سپاره شول هغه هم ملګري ملتونو همدارنګه د سویډن کمیټې همدارنګه د ناروې کمیټې چې کوم راپورونه هغه مهال خپاره کړل په شپږ میاشتو کې تر 3 میلیونه ډېر خلک له افغانستان څخه ووتل چې هغه بیکاری خو خوده ورسره لکن د بیکاری ترڅنګ جګړه د بیکاری ترڅنګ د امنیت نشټواله یاره رواني امنیت نشټواله وی یاره په فزیکی امنیت نشټواله وی د دې ترڅنګ د خلکو د ژوندانه تصامیم چې څوک نشي یا کومې ډلې نشي هغه خلک دې ته اړکل چې د افغانستان سپوږي نو په ټوله کې له بده مرغه د افغانستان دغه څلور لسیزې جګړې به ورته وایو چې هغه لامل د بیکارۍ دی او په هغه مې مختصرا مخکې یادونه وکړله چې ولې جګړې وي او جګړې د خپل ترڅنګ څه څه نور بدمرغۍ راوړلی چې پیغو کې تر ټولو ستره بدمرغۍ ځانګړې توګه د افغانستانونه هېواد دپاره چې هلته 15-16% ولس ځوان دی یعنې د 1300-1500 ترمنځ دی او دا هغه
جمهوریت زمینی برابر خبر نو د تیر حکومت چارواکو په دې تمرکز کوو یا دا موضوع به یادول چې په افغانستان کې معدنونه دي په افغانستان کې کتر هي مخې ته واچول شي خلکو ته د کار زمينه برابرېدل شي د طالبانو حکومت په دغه تیر درې کلونو کې د چینایي شرکتونو سره لوی قراردادونه وکړل چې پر بنسټ یې د افغانستان ډېر معدنونه اوس د استخراج په حالت کې دي خو په ټوله کې خاص تغییر نه دی راغلی دغه هغه څه و چې پخوا به ډېر یادېدل که چېرته په د افغانستان په زیربناو کار وشي خلکو ته به د کار زمینه برابره شي بیا علت څه ده چې طالبان هم ونتوانېدل په دې برخه کې مثبت اقدام وکړي یا دغه اقدامات چې کړي دي دا مؤثر واقع شي
ګورې کله چې موږ د معدنونو خبره کوو او خلکو ته د کار د زمینې برابرولو خبره کوو نو بیا هغه سیاسي ایډیالوژي راځي طبیعي خبره ده چې په هغه کې کیپیټالیزم هغه خورا ډېر رول لري هغه هېوادونه چې هلته نظام سرمایه دارانه نظامي یا سرمایه ګذاري نظامي یا کیپیټالیزم وي هغه هلته بیا خلکو ته د کار زمینه ډېره برابرېږي لکه تېر نظام کې دا نظام همدغسې و لیکن له بده مرغه هغه ډول چې باید کار سوی هغه نه و سوی په هغه کې هم ډېرې ستونزې وي ډېری خلک هغه کسان چې پوا کې و هغه له دغه قراردادونو څخه استفاده کوله مثلا د مثال په ډول وزو د کارو د ټولنیز چارو وزارت هغه ته داسې یو بېسواد شخص ناست و چې نن په ترکیه کې ناست دی دوستم د ګوند څخه و چې هغه خپل نوم نس ویلي کله هغه به خلکو ته څه کار برابر کړي او د کار برابرولو دپاره طبیعي خبره ده چې تخنیکي ټیم ته څنګ باید هلته د پالیسي جوړوونکو یو مغز هلته پروت وي چې مغز یې دغه تیان و نو راځم ووته طالبانو وخت ده طالبانو واکمني خو په بشپړه توګه استبدادي واکمني ده دا استبدادي واکمني که څه هم دی د قانون له مخې نه ده تعریف کړی د قانون نه لري اساسي قانون نه لري خو په عمل کې دا یو استبدادي ډیکټیټرشپ حکومتداری ده په ډیکټیټرشپ کې تاسو د دې تمه نه شئ کولای چې هغه خلکو ته روزګار برابر کړي ډیکټیټرشپونه یا استبدادي نظامونه تل هماغه سوي چې په هر څه باندې د خېټه اچوي معدنونه سته چینایانو سره قراردادونه سوي دي کارونه روان دي قانونی او غیر قانونی هغه دي په ټوله کې په نړیوال قوانین کې هیڅ هم قانوني نه دي ځکه دا نظام مشروعیت لري خو هغه چې د قانونیت لار ورکی چې اعلان کوي چې دغه شرکت سره یا دغه بهرني شرکت سره د قراردادونو لاسیک لري هغه قانوني بڼه هم ولري غیر قانوني مثلا تریاک ستا قاچاق ستا په دغه ټوله کې هغه قراردادونه چې قانوني بڼه دی ورکړې ده هغه هم او غیر قانوني په ښکاره خبره ده په دې باندې طالبانو واکمنو خېټه اچولې ده همدغه محدود کسان دي شرکتونه هم د دې دي کغه په بدخشان کې د زمرودو شرکتونه وي د زمرودو د استلو یا مثلا د نورو ګرانبهای او ډبرو او هغه په لوګر کې د مس عینک شرکتونه وی یا قراردادونه وی دا ټول کې طالب واکمن طالب چارواکي دخیل دي نو ښکاره خبره ده چې بیا خلکو ته د کار زمينه نه برابرې شي او هغه چې د خلکو ته د بشري قوا یو اندازه کار برابر شوی دی هغه هم بل برته د دې وسوال دي هغه کسان چې په ورته مهال کې طالبان دي وسوال دي او بیا هم دلته په دې قراردادونه کې کار کوي په همدې قراردادونه کې مزدوران دي نو د دې په هم د پیسې باید هم دلته ولاړ شي نو لهذا خلکو ته د کار زمينه نه برابرېږي او په ټوله کې د کله چې تاسو د ولس لپاره د کار توقع لرئ نو هغه سیاسي ایدیالوژي یا هغه حاکمیت یا د نظام کومه تګلاره چې دا هغه باید په سرمایه ګذاري باندې ولاړه وي کله چې دا استبدادي ته ځي نظام ته ځي که دا ډیکټیټرشپ ته ځي ټوټلیټیرین ته ځي نو بیا په هغه کې ولس برخه خورا کمیږي د طالبانو حاکمیت یو استبدادي حاکمیت دی د ډیکټیټرشپ یا ټوټلیټیرین شکل لري او په دې کې ټول واک هغه اقتصادي واک وي که سیاسي وي که نظامي واک وي د یوې خاصې محدودې ډلې سوی وي چې ولس ته هغه څه ورکوي چې دی غواړي چې نه غواړي نه ورکوي که څه هم دا تعریف دی په قانون کې نه لري ځکه قانون نه لري لکه په عمل کې دغه یو حاکمیت دی هلته چې دغه قرارداد سره څو کاله نور هم دوام وکړي خلک به له دې قراردادو یا د دې لویو مدني قراردادونو څخه هیڅ ډول هم مستفید نشي.
مننه آزاد صاحب تاسو بیرته او ګرزو رامسپور صاحب او تلاش صاحب هم را سره دي مخکې دي چې رامسپور صاحب ته ورسو د کډوالۍ او د څومره د انسانانو کډوالۍ بشري حق د نور هیوادونه په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ولی افغان کډوال دومره زوري لغې مخکې تلاش صاحب ته ورشم. تلاش صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. هغه څه چې د حکومتدارۍ په اړه اورېدل کېږي ډېر تېر جمهوریت ته به نه تم کېږي یوازې طالبانو حکومت ته کتم شو دا ویل کېږي چې حکومتونه په ولسونو باندې آباد دي او لکه څنګه چې آزاد صاحب تشریح کړی چې د طالبانو حکومت هم په کافي اندازه چې باید دوی ولس ته خدمت وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي داسې نه دي شوي. تاسو د دغه کار علت څه بولئ؟
رحیم سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د باس ملمنو ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې درناوی وړاندې کوم. دا مسله دوه اساسي فاکتور لري. دا مهاجرت اول فاکتور له بعد مرغه جنگ ده. دوم فاکتور فقر ده. د دوغو دو اساسي فاکتورونو پر بنیاد مهاجرتونه تر سره کیږي. د چلویشت کالو یا پنځه چلویشت کالو جګړو لعمله تدریجي افغانانو د خپل ژوند د معیشت لپاره د افغانستان له جغرافیا څخه ووتل. نسلونه نسلونه هم په نورو هیوادونو کې د خپل ژوند د بقا لپاره
حڅې کوي. اتلاش صاحب دغه مقدمه مخکې آزاد صاحب یادونه وکړه په بخین سره چې تاسو خبرې قطع کوم ک مشخصا پښتني تراشو پښتنه دا چې اوس خو په افغانستان کې دغه رقم چې د کډوالو نړیوال سازمان وړاندې کړی دا د 2000 شلم کال راوروسته چې طالبانو درې کال واکمنی او یو کال د جمهوریت پکې راځي که چیرته دغه څلور کلونو ته تم شو په دغه وخت کې ته ملیون افغانان کډوال شوي دي په علتونو باندې آزاد صاحب نظر ورکړو چې علتونه جګړه او فقر او بیکاری دا مسائل دي. خو د طالبانو حکومت پر اتاک سره پښتنه دا پیدا کیږي چې دوی لوی سرمایه گذاریانې وکړي لوی لوی کارونه وکړه لوی لوی قراردادونه وکړل بیا هم افغانستان مغه ستونزې سره مخامخ ده هیڅ پکې بدلون نه دی راغلی ولی دغه اقدامات غیظ نه کوي.
فکر کوم اساسي دلیل دا ده چې په جغرافیا کې د نفوس تراکم او غوښتنې او د دې ترڅنګ تقاضا ډیره ده اما امکانات مالی سرچینې هماهنګي د نړیوالو او د سیمه ییزو پروژو او تحریمات دا څلور اساسي لامل دي چې موثریت یې کم شوی.
مننه تلاش صاحب تاسو بیرته راوګرځم کور ودان چې ځواب دی راکړو. رامسپور صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وایست مخکې ما یادونه وکړه چې کډوالۍ په ټوله کې چې موږ اوریدلی د ویل کېږي چې دا د انسان بشري حق ده او هر څوک حق لري چې کله ستونزې سره مخ وي کډوال شي خو د افغانستان ګاونډي په دې برخه کې ولې افغانستان سره همکاري نه کوي افغانانو سره همکاري نه کوي او کوم شکایتونه چې تنه په دغې څو وروستیو اونیو میاشتو کې راغلي دي دا چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال ډېر زورول کېږي دغه کډوالو سره عام خلک او پولیس به چلن کوي دوی د حق لري.
سلامونه خورې تاسو ته درنو ملمنو ته او رادیو درنو اوریدونکو ته. پدې کې خو هیڅ شک نشته چې افغانستان په تیرو څلوېښتو پنځوس کلونو کې د جګړو او ډېرو او مشکلاتو سره مخامخ و او عوامل دوستان هم وشمیرل چې عوامل ډېر دي د جګړو نه نیولې تر فقر بیکاري او داسې مسایل. خو نن سبا چې زموږ همسایګان ولې د موږ مهاجرین په ښه سترګه باندې نه ګوري او زمینی دوی باندې تنګوي عمده علتونه خو موږ او تاسو ته پته ده چې یو خو ګاونډي هیوادونه هم په یو ښه حالت او یو باثبات حالت کې دوی هم نن سبا قرار نه لري لکه مثلا ایران تاسو فرض وکړئ چې نن سبا د تعزیرات او تحریمات سره مواجه دي دننه کې اقتصادي مشکلات لري. پاکستان هم دارنګه په میلیاردونو میلیاردونو ډالر دوی د نړیوال هیوادونو څخه قرضدار دي نو په دې اساس دا خو اقتصادي وجوهات دي چې دوی هم مجبور دي چې د ځان د بسیا د پاره کار وکړي او دا اضافي بوج د مهاجرو لخوا دوی باندې راځي دوی له ځانه ایسته کړي سره له دې چې د مهاجرو له کبله هم دوی ته بیا ګټه هم رسیږي. مثلا اوس تاسو فرض وکړئ چې په وروستیو وختونو کې داسې ګزارش پرسوي دي چې افغانان په ایران کې د چینایانو نه وروسته دوم کټګوري خلک دوی سرمایه ګذاري کوي هلته خو بیا هم چې دوی هر کله چې د سیاسي ملحوظاتو له کبله یا اقتصادي ملحوظاتو له کبله فشارونه احساس کوي، نو افغان مهاجرو څخه دوی انتقام باسي او دوی په زوره د خپل هیوادونو څخه شړي. نن سبا د افغانانو وضعیت په ګاونډي هیوادونو کې د یو سرګرداني حالت سره ډیر هم نه وده، یعنی ډیر مشابهت لري. ځکه چې مثلا تاسو فرض وکړئ په درې میاشتو کې د اپریل نیولې تر می جون په همدغه سږ کال کې 15,000 افغانان د ایران د افغانستان څخه وتلي دي، مثلا ایران خواته. د هغې خوانه بیا چې دېته بیرته ایستل شوي دي افغانستان خواته، اتنین 100,000 خلک دي چې دوی افغانستان ته بیرته راړل شوي دي. نو دا داسې معلومات دي چې مثلا خلک دې خوانه ځي، هغې خوانه بیرته شړل کېږي، نو ځي پاتې کېږي، ځینې نور هیوادونو ته ځي، اکثریت بیرته دلته راځي، مجبور کېږي. دا یو سرګردانی یو ډېر بد حالت دی افغانانو باندې.
او په ټوله کې دغه هیوادونه که څه هم خپل اقتصادي ملحوظات لري، خپل امنیتي ستونزې لري یا تحریمونه چې تاسو د ایران یادونه وکړه، خو بیا هم د بشري حقونو په لحاظ باندې د هیوادونو حق لري چې بیا داسې افغان کډوال لکه په جبري توګه چې اوس د پاکستان راوستل کیږي یا د ایران راوستل کیږي او د هغوی حتی هلته مالو دارایي پاتې کیږي، هغه بیرته نه ورکول کیږي.
د مهاجرت د 1950 کنوانسیون سره سم خو هیڅ هیواد حق نه لري چې مهاجرین په زور باندې وشړي. دوی ته ضرور ده چې مهاجرینو سره ډېر په خوندي توګه دوی برخورد وکړي، دوی احسایه وکړي، دوی ته د کارتونه وویشي، دوی ته خدمات فراهم کړي او دوی ته د آبرومندانه او داوطلبانه بازګشت لپاره زمینه برابر کړي. متاسفانه دغه ټیکه نن سبا هم ایران نمانی او هم پاکستان نمانی. خو په تیر وختونو کې چې د دوی سیاسي مصلحتونه او سیاسي منافع ایجابول، مثلا د روسانو د اشغال په وخت کې یا په هغه وخت کې د ایرانیانو لخوا چې د دوی سیاست ایجابول، نو افغانانو سره یو څه دوی گزاره کول. افغانان په پاکستان کې ډېر ښه ژوند درلود او په ایران کې سره له دې چې دوی ته د تعلیم حق نه و ورکول شوی، بیا هم یو کټګوري خلک خصوصا هغه کسان چې دوی سره مذهبي مماثلت درلود، دوی د پاره ډیر خزانه برابر کړي وه. حداقل دوی هلته ډیر په خطوګه کار کول او خیو اقتصادي پوتنسیال دوی ته جوړ کړي په هغه وخت کې. خو نن سبا چې وضعیت بل رقم دی، هم پاکستان یعنی نه غواړي چې افغانستان افغانان وساتي او هم ایران شي.
مننه رامیس پور صاحب، تاسو بیرته وګرځم عادت صاحب که تاسو ته راشمه. په ټوله کې اوس که چیرته وګورو د کډوالۍ دلایل بیلابیل دي، خو په افغانستان دننه کې هم داسې امکانات او داسې طرحو باندې فکر کوي که چیرته کار وشي. دغه کسان چې مخکې رامیس پور صاحب وویل چې په آبرومندانه ستنېدنې بیرته هیواد ته، د دې لپاره که چیرته څوک وغواړي کار وکړي، فکر کوي داسې لارې شته، طرحې شته، یا ورباندې مخکې چا کار کړی وي، یا له دې وروسته اوس څوک لګیاوي ورباندې کار کوي، فکر کوي داسې څه شته؟
ګورئ، په ټوله نړۍ کې هیڅوک هم نه غواړي چې خپل کور، خپل ټاټوبی دی په خوشحالۍ پرېږدي. طبیعي خبره ده چې کله چې تاسو د کوره ځئ، په مسافرۍ ځئ، په مهاجرت ځئ، په بیا دغسې تریخ مهاجرت، نو هغه به ډېر زیات مجبوریتونه وي. د دغسې ستونزو د مخنیوي دپاره او د دغسې ستونزو د حل دپاره یواځنی آدرس چې دی هغه تل که هغه افغانستان وي که په بل هر هیواد کې وي، هغه یو نظام، یو حاکمه ډله وي، هغه څوک چې پر یوه جغرافیا او په میلیونو انسانانو باندې حاکمیت کوي، هغه نظام چې د دې د پاره تر ټولو وړاندې، یعنی نور د یو دولتدارۍ د پاره مختلف شرایط چې دي او دغه د پاره ظرفیتونه، هغه بیخي بل بحث دی چې هغه بدبختانه خو اوسني حاکمانو کې نسته. اما تر ټولو وړاندې کله چې تاسو هغه تر ټولو اسانه لارې، اسانه طرحه اداره، چې تاسو یو مشروع نظام ولرئ، هغه دولت چې خلک خپله غواړي، نو بیا خلک له هغه څخه تشته نه کوي. کله چې خلک تشته نه کوي، نه یوازې چې دولت خلک خپله د کار زمینه برابروي، د بیلګې په توګه په همدې یوازې په همدې دواړو هیوادونو کې، نور د منځني ختیځ هیوادونو پرېږدو، لکه کویت او عربي امارات او عربستان، همدارنګه غربي هیوادونه، په دې کې هم ډېر افغانان شته چې هغه شتمن افغانان دي، حداقل نسبتا په نسبي ډول شتمن دي، کاروبارونه دي، هغه که دا سرمایه ټوله راوړي افغانستان ته. او طبیعي خبره ده که چېرې هلته وضعیت سم وي، نه یوازې چې سیاسي وضعیت سم وي، باثباته وي، او بیا په حقوقي لحاظ د دوی د سرمایه ګذاري مسؤلیت تضمین وي. یعنی زما په یاد کله چې زه د پخواني ولسمشر ویانومه، هغه به ډېره هڅه کوله، حتی بهرني سرمایه ګذاران هڅول چې افغانستان ته راسي سرمایه ګذاري وکړي، لاکن موږ په افغانستان کې د سرمایه گزارۍ د مسؤلیت لپاره قانون نه درلودې د بهرنیو کمپنیو لپاره په ځانګړي توګه. یوازې هلته جګړه نه وه چې خلک د دې وجه یا بهرني سرمایه گزاران د دې وجه نه راتلل. هغه وویل که چېرته زه دلته د یو حقوقي دعوې سره مخ کېږم نو زما د سرمایه دپاره هغه حقوقي مسؤلیت دلته چیرته دی ستاسو په قانون کې؟ هغه نه و له بده مرغه. همدارنګه که چیرې یو نظام باثباته نظام مشروع نظام راځي نه یوازې چې هغه دا کار کولی شي چې خلکو ته د کار زمینه برابر کړي، بلکې خلک په خپله او افغانان ډېر زیات، یعنی په دې پاکستان کې موږ وګورو، په کراچۍ کې که وګورو، په راولپنډۍ کې، په لاهور کې، په پېښور کې، خو دي ډېر زیات کاروباریان چې دي هغه افغانان دي، که هغه د کالو کاروبار وي، که هغه نور هغه توکي چې د چین څخه راوړل کېږي. د دې تر څنګ په ایران کې هم همدا سرمایه ګذاري شته، په منځني ختیځ هېوادونو کې، په ځانګړې توګه اماراتو کې بېخي ډېر افغانان سرمایه ګذاري کړې ده، په غرب کې خو دي ودي. دا سرمایه افغانستان ته راځي که ټول یې رانیسي، یوه برخه یې راځي او دا خلکو ته د کار زمینه مساري، لیکن دا هغه وخت راځي چې هلته یو مشروع نظام وي، هلته د خلکو په خوښه نظام وي، هغه د خلکو د سرمایې، د خلکو د کار، د خلکو د ژوند، د مسؤلیت تضمین ولري. هغه نه یوازې چې دغسې یو سیاسي ساختار ولري، بلکې د هغه تر څنګ دغسې یو حقوقي چوکاټ ولري چې خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې هغه دلته کار هم کولی شي، سرمایه ګذاري هم کولی شي. دغه هغه تر ټولو اسانه طرحه ده او دا په تېره کې هم نه وه.
یعنی آزاد صاحب، دغه خبره چې اوس طالبانو حکومت کې او هر سوداګرو سره چې غونډه وي او دوی په کې ناستې خبرې کوي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، سوداګرو ته اوس د کار کولو زمینه برابره ده، دوی کولی شي خپل سرمایه افغانستان ته راوړي. د دې لپاره یعنی یوازې فکټور امنیت نه ده، دې تر څنګ د نور مسایل چې تاسو یاد کړی دام ضرور دی.
طبیعي خبره ده، ګورې یو خو دا د امنیت خپله، طالب امنیت د خپل ادرسا یا د خپل پوه یا د خپل ظرفیت له مخې تعریفوي. طالب دپاره امنیت دا دی چې د پرونۍ جګړه کوله نن یې نه کوي. د پرونو په لویو لارو، د مثلا د کابل، کندهار او هرات لویو لارو باندې نامنی جوړه کړې وه، سرمایدارانو خپلې لارې په دې لاره نه سوی تېرولې په ډاډه زړه. هغه اگر دین نه کوي، یوازې همدې ته د امنیت وایي چې معنا زه جګړه نه کوم، امنیت دی. لکن امنیت، سیاسي امنیت، حقوقي امنیت، د مارکیټ امنیت، یعنی هغه څوک چې راځي سرمایه گذاري دلته وکړي، ته د دې نه اخوا نړیوال مشروعیت نه لري. که افغان راځي په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي، د نړیوال تګ راتک، صادرات او واردات په هغه ډول په اسانه ډول نشي کولی چې په یو مشروع دولت کې کولی شي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري، هغه نړیوالو سره ډیپلوماتیک تګ راتګ ولري. که چیرې تاسو تګ راتګ نه لرئ، تاسو نشئ کولی چې د سترو نړیوالو کمپنیو څخه د هغو سره کاروبار ولرئ، قراردادونه ولرئ، توکي راوړئ او توکي ولیږئ. دا په ټوله کې دغه بندیزونه یا چې دی رسمیت نه لري، هغه مشروعیت او رسمیت دواړه نه لري، یو څوک نشي کولای د
سرمایه ګذاري دا پوښتنه مې هېره نه شي. بیا چینایان ولې دومره دلچسپي لري چې په افغانستان کې راځي دومره لوی قراردادونه اخلي؟ که موږ د مس عینک ته وګورو، که دغې نه وروسته دغه د چک پاینټونو کې یا په ټوله کې د ګمرکونو کې چې دا ترازوګانې اوس کېښودل کېږي او هغه سکنرونه چې کېښودل کېږي، دا د لویو لویو پیسو قراردادونه دي. دوی بیا ولې زړه کوي د دومره تحریمونو سره او دغه چې مسؤلیت ورته نشته، امنیت ورته نشته، دوی راځي افغانستان ته؟
ګورې، په تېر نظام کې هم چینایانو په لویو قراردادونه درلود، هغه که په لوګر کې وه، هغه که په شمال کې وه، چې حتی د دوستم سره شخړه هم راغلې وه. په ټوله کې چین په اقتصادي لحاظ په هغه کچه دی چې هغه دغه قراردادو ته په ډېره اړتیا نه لري. هغه په افغانستان کې د خپل سیاسي او استخباراتي نفوذ لپاره، طبیعي خبره ده چې هغه دی نشي کولی چې دی په ښکاره ووایي چې زه د استخباراتي او سیاسي نفوذ لپاره په افغانستان کې موجودیت لرم. هغه به د همدغسې کاروبارو له ادرسه، دغسې قراردادو تر چتر لاندې به په افغانستان کې خپل نفوذ پیدا کوي. او کله چې دا خلا رامنځته شوله، کله چې امریکایانو دا خلا رامنځته کړله، نو ښکاره خبره ده چې دغسې جغرافیه چې هغه سیمې او نړۍ لپاره مهمه ده، هم تهدید دی ورته، هم مهمه ده، هلته نیابتي ډلې وي. نو په هغه کې د چین په څېر قدرت، که هغه نظامي وي، که سیاسي وي او که اقتصادي قدرت وي، هغه غواړي چې دا خلا ډکه کړي او دلته خپل نفوذ ولري. هغه راپورونه چې شخصا زه په تېرو درې کلو کې لرمه، چې هر څومره ستر قراردادونه چې یوازې دغه د بېنظیرې څلور لارې چې ورته وایي، په دغه کې چې په کوم شمېر باندې چینایان هلته په هغه هوټلونو کې پراته دي، په زرګونو، هر څومره ستر قرارداد چې وي، دومره ستر بشري قوې ته اړتیا نشته. سمه ده، دا قراردادونه خوبه وي. نو چین خو لومړی د ملګری ملتونو امنیت شورا کې نیولې بیا په ډیرو نړیوالو مسایلو کې هغه د متحده ایالاتونو سره همغږی نه دی. هر هغه څه کوي چې هغه د متحده ایالاتونو د سیاستونو خلاف وي، یو یې همدغه دی. یعنی چې هغه نړیوال تصامیم ډېر ټول د نړیوال تصامیم نه شو ویلی، ځکه طرفین خپلې ګټې پکې سنجوي. نو چین د خپل سیاسي استخباراتي نفوذ لپاره په افغانستان کې دی. چین په تېرو شلو کلونو کې په همدې سترو قراردادونو باندې، دا څه نوې خبره نه ده، په ګمرکونو کې د ګمرکونو په ماشین آلاتو کې د دې قراردادونو و، د افغانستان په عام یعنی سیاتامه کې د دې قراردادونو و، د ایکس رې تر ماشینو پورې د چینایانو سره قراردادونو و، همدارنګه لوجستیک نور هم ډېر زیات و، د معدنونو قراردادونه و. لیکن موږ ته پایه پورې ونه لیدل چې دې قراردادونو نتیجه ورکړې وي. همالته هم دغه قراردادونو هغه ښکاره ظاهرا شکل قراردادي و، لیکن تر شا یې سیاسي او استخباراتي هڅه وه. نن هم همدغه هڅه ده، او طالبانو دا دروازه ځکه ورته خلاصه کړې ده چې هغه د ټولې نړۍ سره لارې بندې دي، دروازې بند دي، پر دې بندیزونه دي، د رسمیت نه لري، که څه هم چینایانو په رسمیت نه دي پېژندلي، لیکن سفارت یې دوی ته سپارلی دی په چین کې. نو دوی هڅه دوی په دې فکر دي چې دا د متحده ایالاتونو یو سیال هېواد دی، نو د دې سره به موږ اړیکې سم وایي، هغو ته همدغسې د دروازې خلاصې کړي. په ټوله کې دغه ظاهري شکل چې دی هغه واقعي شکل نه دی، چې هغه یوازې کاروبار او قراردادو دپاره
دلته. یعنی په یو شکل باندې سیاست له اقتصاد سره تړل شوی دی، او په دې پلمه باندې چې دوی وکولی شي اقتصادي پروژې اخلي، راځي هلته خپل سیاسي او نظامي حضور ساتي. همداسې ده،
په دې خو شک نشته، به اقتصاد او سیاست شونه نه دی. هغه که هر سیاسي ایدیالوژي وي، هلته که اقتصاد ضعیف وي، که متحده ایالاتونه نن یو زبرځواکه هېواد دی، خو اقتصاد یې قوي دی. که نور هېوادونه په هغه خپل په کومه کچه چې دي، په کوم لیول کې چې دي، هغومره قوت لري، خو اقتصاد یې قوي دی. اقتصاد او سیاستونه خو سره تړلي دی. بیا د دې تر څنګ اقتصاد هغه یو څه دی چې هغه ټولو ته یو آزاد بازار ورکړی دی. یعنې هر څوک کولی شي چې د اقتصادي فعالیتونو له مخې یو ځای خپل حضور ولري، بیا که تر شا دی هر فعالیت کوي. نو یو خو د افغانستان د معدنونو بحث دی، دوم دا دی چې همدغه یو ظاهرا هغه سرپوک دی، چې د دې سرپوک له مخې دی کولی شي په افغانستان کې خپل حضور ولري او نړۍ ته وایي چې موږ خو دلته کاروبار کوو. که څه هم د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا د نړیوالې راکړې ورکړې قوانینو له مخې هیڅ هیواد او هیڅ نړیواله کمپنۍ نشي کولی چې د هغه یو دولت سره چې هغه دی په ټول هیواد کې په ټوله نړۍ کې یو هیواد هم هغه په رسمیت ونه پیژني، د هغو سره قرارداد وکړي. هغه قرارداد د انټرنیشنل ترانزیکشن لا یا نړیوالې راکړې ورکړې د قوانینو له مخې هغه نقص دی. یعنی د چینایانو دغه هڅې، دا قراردادونه چې طالبان صدري په نړیوالو قوانینو کې، دا نقص دی، دا قانونیت نه لري، ځکه هغه طرف خپل سیاسي ساختار تعریف نه لري. هغه انسټیټیوټ چې دی، هغه دولت دی چې طالبان دولت ته وایي، هغه د نړۍ لپاره دولت نه دی. لهذا د هغو سره هر ډول راکړه ورکړه په دغه شکل کې.
په بخښنه سره تاسو سره مې خبرې موږ دي، شو نور ملوانه په تمه دي. لنډ راته وایي، په دغه ټول معاملې کې چې طالبان په رسمیت نه پیژندل کیږي، یا چینایان د دغه قراردادونو نه یو ډول استفاده کوي، راځي سره لدی چې د نړیوالو حقونو نقض ده، افغان ولس په کې سره سيږي.
لبه ده مرغه تر اوسه پورې خو افغان ولس ته یوازې پکې فقر او بدبختي رسېدلې ده، ځکه چې هغه څوک چې په واک کې وي، هغه که طالب وي که بل قوه وي، چې سیاسي او نظامي واک هم د سره وي، اقتصادي سرچینې هم ده تر اخلاصې وي، د هغو په وړاندې ولس هم دومره نور فقر خواته ځي. کله چې ایډیالوژي دغسې استبدادي وي، نو دغه قراردادو په ځای نه یوازې چې دغه اقتصادي برخه ولس په تاوان ده، بلکې هغه راتلونکي اوږدمهاله د افغانستان د ملي منافع په خطر کې. یعنې هلته چې نړیوال استخبارات څومره چې هم فعالیت کوي، یوازې نن بحث نه دی، په تېرو شلو څلوېښتو کلونو کې هر څومره چې نړیوال استخباراتي کړۍ په یو هېواد کې ډېریږي، هغه د افغان ولس په تاوان ده، او هغه د اوږدمهاله دپاره په تاوان ده. نن افغانستان کې وضعیت داسې دی لکه یو بې کړکیه بې دروازې کور چې هغه ته هر حشره کولی شي چې داخل شي. افغانستان وضعیت نن دغسې دی، او دا حشرات کولی شي چې د اوږدمهاله دپاره د افغانستان لپاره ډېر زیات تاوان ولري، او تاوان څوک وړي؟ افغانان وړي. دا جغرافیه د افغانانو ده، دا خاوره د افغانانو ملکیت دی، او د افغانانو ملکیت له خطر سره مخ دی که هلته استخباراتي فعالیتونه کېږي، که هغه هلته د افغانستان د اقتصاد به اثر راځي. یعنې تر ډېره پورې دغه د افغانستان کوم معدنونه چې دي، دا اوس هم قاچاق روان دي. که چین نه وړي قاچاق، پاکستان ته روان دي، که هغه لرګي څخه نیولې تر ګرانبای ډبرو پورې تاریخ التستا ګرانبای ډبرې التستا د لرګي الت قاچاکیږي سکاره الت قاچاکیږي پاکستان او ایران ته قاچاکیږي دغه ځای چې بیا هر چیرته ځي نو دا زیرمې خو خالي کېدو دي او دا زیرمې د افغان ملت مال دی دا بیت المال مال دی نو طبیعي خبره ده چې افغان ولس زیان ویني نه نیم ویني سبا یې ویني او ممکن خدای مې کړه پوښت مهاله کې وي
او ستاسې پان باندې دغه لاره ورته چې دوی پاکستان او چین او نور هیوادونه د قاچاقو کې ورته د طالبان حکومت برابره کړي
بله شکه دغه د طالبانو د واکمنۍ د چلولو یو ډېر لوی سرچینه ده دغه یو هغه انکم دی یا هغه آمد دی هغه پیسې دي چې همدې څخه دی خپل سیستم چلوي که چیرې دغه پر بند سي نو دی بل هیڅ څه نه لري چې دا سیستم په وچلوي نو ښکاره خبره ده چې دا دروازې ته یو تخلاص کړي او دا لاره ده یو ته هواره کړي
مننه کور ودان تلاش صاحب که تاسو ته راشم د آزاد صاحب خبرې درته کیدم د دغه تجارت نه په یو ډول چې اوس طالبانو حکومت یې له نړۍ یا له چین یا د افغانستان له ګاونډي ایران یا پاکستان سره لري د دوی په خبره چې یوازې ګټې طالبانو حکومت ته رسیږي او افغان ولس په کې لکه د تل په څیر باندې بیا هم ځپل کېږي او څه ورته نه رسیږي تاسو څه فکر کوئ؟
ما له دې بحث نه عجیب نتیجه ګیری وکړه خدای دې وکړي چې آزاد صاحب په دې مورد باندې خفه نه شي یو د مرز نه د باندې باسوی او یو هغه باسوی چې په حقیقتونو په مسلک او په تحقیق ولاړ وي زه فکر کوم چې څومره باس مسلکی توپ ته ولاړ شي او حقیقتونو باندې ولاړ وي هغه با افغانان ښه تحلیلوي او ښه نتیجه ورکوي ګوري کچیرته امارت زمینه دې ته مساعده کړې وای چې اکثریت قراردادونه د پاکستان او یا د نورو هیوادونو سره سوي وای او دا زمینه برابرولای چې د افغانستان ملي شتمنۍ چې هغه ملي زیرمې دي هغه په یو ډیره کم سرمایه باندې او یا په سرمایه گذاری باندې هیغو هیوادونو ته صادر سي اول خداس یو حقیقت وجود نه لري ولې موږ په کابل کې یو او دا مختلف قراردادونه د مختلفو زاویو څخه څیړو
او به خپله لاسته دلته
پوښتنه کوي ما تلش وخت راکړي چې زه دا موضوع کومه اجازه وي د روښانه
وخت درکوم فقط غوښتل مې چې دغه قراردادونه چې طالبانو کړی دي جزئیات له رسنیو سره نشته دا په دولتي ادارو کې خلکو ته ورکول شوی ځکه چې دوی دغه قراردادونه په عام ډول نه دي خبره کړې لکه عام ولس په دې اړه ډېر معلومات نشته نه رسنیو ته ورکړي او نه عام ولس سره شته دي تاسو دا معلومات لکه مکرې
تاسو څه فکر کوئ چې د اقتصاد او د قرارداد او د بیډینګ هر جزئیات ټول تخبار شي دا صحیح ده نه تګلارا
خو عملز باید پوشی ځکه چې دا زیر می بیا خو یوازې خا مهرباني تاسو مهرباني دا
ورک امریکا کې قرارداد کیږي امریکا قرارداد ورسره کوي د عربستان سعودي د کویت سره تاسو د نفط په اړه جزئیات ټول لري دی افشا کوي
خو ګورې تلاش تکل چې یو قرارداد لاسلیک کیږي مخه د تیر حکومت شاهد مو کله چې یو قرارداد لاسلیک کیږي یو موضوع من سره دی پاغه پړ باندې ول معلومات ورکول کیږي چې دا په دومره پیسو باندې لدی هواد سره په دغه جزئیات باندې وشو یعنی ضرور نه ده ځکه چې ځینی شان د افغانستان په ملي منافع کې راځي او ټول باید افشان شي خو باید یو قرارداد په جزئیات ورکړل شي
ګورې قراردادونه چې په درې ډول باندې دي یو کوچنی دي یو متوسط دي او یو سیمه ییز او نړیوال دي د غټو د کوم متوسط قراردادونو له الفا تر یا پورې د ټولو جزئیات او خبرول او افشا کول دا د تاسو د اقتصاد د پښو پرې کول دي خوانی حکومت کچیر ته دا کار کوي ډېر سخت اشتباه کوي لمړی خو هغه حکومت په مختلفو جزیرو د قدرت تقسیم شوی فرمان د ولسمشر غنی په 2 کیلومتری کې د تطبیق په حالت کې نو څه معنی چې یو څوک تا ته رئیسی او په دومره غټه پایمانه قرارداد وکړي او دغه قرارداد څخه ملت او حکومت نفع واخلي قطن څوک زړه نشکوي زه به د څو غټو پروژو یادونه وکړم تا پی څه شو
یعنی حکومتونه دی تلاش تفساسی ده خبری هدف داده یعنی حکومتونه دی چارواکی دی قراردادونه د نور هوادونو سره کوي او یوازې ولست دی وای چې موږ روان یو په دې کار کې خو نور د کار د ترنګوالي په اړه د جزئیات نه ورکي هغه د محرم ساتي ځکه چې د دوی کار جریان ته ضرر رسي يم داسې ده
ګوري دلته موږ د پروژو رسک او خطر لرو د پروژو رسک او خطر د افغانستان په دریمه نړۍ کې څنګه تفسیر او تعبیر ترې کیږي اول تاسو په داسې و نړۍ کې ژوند کوي لکه افغانستان افغانستان د نړۍ دریم مملکت ته په یغه کې د هر څه احتمال راځي هر څه احتمال چې شیدا اول امنیتی پیشه دویم قاچاق دریم انسان اختطاف دریم د انجینر څلورم د انجینر اختطاف پنځم د پروژې مختلف تخنیکی اړخونه چې دوباره دغه قرارداد د پاره یا د تخنیکی ستونزو له امله ونه شي کولای چې اپډیټ یا تازه سی او یا زړه سو پورته شي کړي شپږم د بیمه موضوع ډیره دلته مهمه ده اووم دلته د هغو شرکتونو پانګونه کیا د حکومت له چاینه لوي او کیا د خصوصي سکتور له چاینه لوي دا هغه خطرات چې په دې جغرافیه کې د غټ قرارداد له امله شتون لري تاسو نشئ کولای د اصول او پالیسی پر بنیاد له الف تر یا پورې ټول جزئیات خبره کوي دا چې خبره
نشئ زما پوښتنه دا ده تلاش صاحب روسه بس تاسو دا تحلیل رامسپور صاحب ته مخته کیدو زما پوښتنه دا ده چې افغان ولس خدانه پوښتنه چې د طالبان حکومت یا کثیر جمهوریت هغه ته وایي چې مکتو خای چې مساینه ځکه دی څوک پکې کار کوي او هغه واړه واړه جزئیات شته چې تاسو یادونه وکړه دا مولس به زه فکر نه کوم چې غوښتنه وکړي لکه درسنۍ په توګه باندې یو خبریاله په توګه زه وایم چې د چین سره قرارداد شوی دی د اقل جزئیات نه باید خلک خبر شي یعنی دا څه نه ده چې حکومت خلکو ته وایي چې مو قرارداد کړی دا د معدن استخراجي خودي کې چې دا څومره مس دي څومره پکې تلا ده فکر نه کوي ولس په حق لري چې دغه جزئیات باندې څه پوښي لکه زه نه وایم چې هر جزئیات باندې چې هغه د افغانستان ګټو ته تاوان رسي خو هغه جزئیات چې خلک باید خبر شي معلومات لپاره خلوته چې دغه هیواد نه استخراج کیږي دغه ملکیت ده هغه فکر نه کوي باید خبر شي پوښي په دې مسایلو
خیر یوسی در سره موافق یم اما په کوم شرط په دې شرط چې دا قرارداد د مس عینک د پخوانی جمهوریت د حقوقي قرارداد پر بنیاد سوی په قرارداد کې په نړیوالو اصولو کې موږ 10% کچیرته نظام تغیریدا یا تبدیلیدا 10% په حقوقي مواردو کې تغییر او تعدیل صلاحیت لري لا 10% لوړ تعدیل صلاحیت تاسو موږ نه لرو ټول جزئیات د پخوانی حکومت لخوا خپاره شوی نو وسنی نظام دې ته زمينه مساعده کړ چې په حقيقي ډول باندې نه د خلکو د اذهانو د فریب د پاره او د نظام د خپل شخصي د نظام د بقا د پاره دوی د سی یو غلط معلومات خپاره کړی چې یو مملکت د خلک او لس اخفاء او مجهولات ته یوسي نو په دې اساس باندې زه په ډاګه ویلای سم چې دا قرارداد د پخوانی جمهوریت د حقوقي صلاحیتونو او مسولیتونو بیډینګ او همدارنګه تخنیکی موارد پر بنیاد باندې په مخ روان ده خو کچیرته په خوانی حکومت وای دا زمينه په لاس کال نور هم نو مسایل شوی او دا ارمان به مشتاسي یو بل چیرې وو
او تلاش ته په موضوع نه ډیرو نوز یو واځي په مادنونو په قراردادونو بجې تمرکز نکو اوس ام دغه قراردادونو چې موږ په خایا د ول چې داس موږ زیر می دي موږ ملي سرمایه د از موږ ځوانان کچیرې دغه مادنونو استخراج شي دوی ته د کار زمينه برابر شي تاسو افغانستان کې یاستي څومره ځوانان ته د کار زمينه برابر شوي ده
دا اوس یو اساسي خطوط دي کان رغه جوړی شي کوم مبالغه درته ونه کوم تر شپږ سو ځوانانو په دې سړک پر غولو باندې په کندلو باندې چې ماشينري ټول دی افغانستان دا کارګر ټول دی افغانستان دی صرف یوازې یو کوچنی ټیم دی انجینری لچین راغلی دا او په دې برنامه باندې لګیا ده نور لا الفا تر عینه پوری دا ټول افغانان دی او افغانان کار پی کوي دا په دمانه زمينه د کار هم مسايده سوله د ماشينري نه هم استفاده وسوله او هغه پیسې چې د افغانستان په جغرافیا کې باید دوران وکړي د دوران په حالت کې دي
نو بیا ولې تغییر نه راځي
تقاضا د 40 میلیونو زیاته ده او مالی سرچینې ډېری محدود سیوی دي دا محدودیت هم یو لوی اقتصادي ظلم ده چې د افغانستان سره روان ده ګوري تغییر ولې نه راځي درې اساسي غټ لاملونه دي اول امریکا د افغانستان د اقتصادي نظام سره د سیاسي لاینه کې لیدلوري لري چې زه فکر کوم او زه د یو شی اقتصاد د شاګرد په صفات ویایم د اقتصاد چینل او کانال باید جدا وي د سیاست چینل او کانال باید جدا وي د استخبارات او چینل او کانال باید جدا وي او د نظامی چینل او کانال او رګ او شریان باید جدا وي کدا سره یو ځای سول متاسفانه بیا ګټه نوسو کولای چې دا
په تلاش تبلند پښتنه کوم چې رامې سپور صاحب هم ډیر په تما پات شو لند پښتنه کوم چې بیا موږ اقتصادي سیاسي او د غنوري ګټ شتا ساده ونه کړ سر بیل کو فکر کوي بیا بچین په افغانستان کې د سربای گزارته د دوم رزان روس بیا ځل خکړای شو طالبان حکومت کې راشي لند راته وای
ایران بهترینه بیل او سرمه بهترینه نمونه ده ګوري دغه هیوادونو خپل سیاست د اقتصاد سره جدا کړی د څنګه روان دي څو کلونو تحریمات او لعمل چې امریکا په وزکړی دي څنګه مبارزه کوي صنعتي کول ورت تر بلې قوی کیږي ولې دوی دا دوه شریانونه سره جدا کړی دي دا شریانونه کوم هم سره جدا کړو په یاد ولري چې چټک پرمختګ کوي سو
مننه کور ودان تلاش سب ژوندې او سیرام سپور سپتا سره زم په پیل کې خو لند پر قرارداتونو رته کلک معلومات راکې چې تلاش سب یادونه وکړه ډیر ارتیا نشته ولسته د هر قرارداد په ځانګړي توګه هغه اقتصادي قراردادونه وي داسې قراردادونه وي چې افغانستان په ملي ګټو کې راځي او ضرور نه ده چې خلګي په ټولو جزئیات خبر شي دا واقعا هم داسې ده کنه ولس حق لري چې باید یو څه باندې خبر وسی
متاسفانه زه خوشن په اقتصاد کې وارد نه یم او د مونږ درنه ملما په داغه مسله کې ډیر وارد معلوم نه یم نو زه خو د بشري حقوقو او حقوقي لحاظ از یو ټکي ته باندې شرابو کوم چې د یو زر نفس او شپږم کال د اجتماعي اقتصادي او فرهنګي حقوقو د کاروانسون سره سم چې افغانستان د هغه غړي توب هم لري یو ودره د حق لري چې په خپل طبيعي زیرمو کې تشبث وکړي په مستقلانه توګه په خود مختار توګه او هڅه وکړي چې دغه اقتصادي زیرمې څخه د خلکو په ګټه د ټولنې په ګټه پورته کړي دا د دولتونو حق دی متاسفانه بیا هم هر څومره خبرې چې موږ تاسو کوو بیا رازو په همدغه سیاسي ټکټ باندې رسیدو چې باید افغانستان کې داسې یو سیاسي سیستم لخر رامنځته شي جوړ شي یا اصلاحات پکې راشي چې د ټولو خواو ته د منلو وړ وي هم نړیوال دنیا ته او هم د افغانستان ټولو پرګنو ته باید د منلو وړ وي او مشروع نظام رامنځته شي جوړ شي چې تر هغه چې لار هوار شي اقتصادي سرمایه‌ګذاري ته قانون گذاري ته او یو رقم تضمینات وړاندې سي نور دنیاوالو ته چې دلته سرمایه‌ګذاري خوندې دي او دوی بیا راشي سرمایه‌ګذاري وکړي را به شو په دغه قراردادونو کې متاسفانه چې په تیر حکومت کې هم د لوګر د نس قرارداد ډیر واضح نه وو او خلکو ته معلوم هم نه وو په 2000 لسم کې چې ناتینګهام یونیورسيټي کې په تحقیق باندې بوختم الته د ما سپروایزر چې پی جی کول په دغه اقتصاد او هیومن رائټس کې دغه توفیق هم دغه د لوګر د نس قرارداد وو اغه سره لدی چې افغانستان په کار هم کړی او ډیر حسې وکړ چې یو کاپی د قرارداد لاسه کی رسمي مراجعو څخه هغه ته مساعد نشو په دې معنی چې دا ضرور نه ده چې د مونږ ملمه هم ولڅ ټول جزئیات خلکو سره شریک شي خو هدا اقل هغه عمده کلیه چې دا پروژه د پکال کې دومره عاید لري دومره کسان ته د کار زمينه برابرې دا ته کې کله ناکله یادېږي او سم یادېږي خو دا نور هم ضرور ده چې خلکو ته یو ډول امیدواری پیدا شي هیله پیدا شي او دغه مهاجرتونو څخه خلک ډډه وکړي او دوی ته دا امید پیدا شي چې ګوره دلته پروژه ده کله نه سبا کله شپږ میاشت وروسته نه یو کال وروسته ماته دغه کار پیدا کیږي او زه باید در پدر و نسم مهاجرت و نه کوم ځان خوندي کوم هم دلته گزاره به وکم تر هغه چې دغه زمينه برابر شي کار وکم دا د مون خلکو ته ډیر اړینه چې بعد دولتونه یا هغه چارواکي چې اوس په قدرت کې دي خلکو ته داسې امیدواری وړاندې کی یو څه ناسې یو څه آگاهي خلکو ته وړاندې کی دغه پروژو قراردادونه لمه
او په ټوله کې دغه دول د کار زميني پیدا کول په افغانستان کې کله مادنونو وروزو په نورو برخو کې د امکانات شته ده د طالبانو حکومت یا په تیر جمهوریت کې اوربند څه کار شوی وي دوی ورپسې د ماور کې چې د یو هیلمندې شي ځوانانو ته چې دوی چیرته پاتې شي په ځانګړې توګه ځوانانو ته چې په افغانستان کې کار پیدا کولای شي
ګوري خوشبختانه چې د موجوده حاکمیت هم د حکومت څخه چې نیمګړې پروژې وي نن سبا هغه باندې کار کوي د قشتپې نه نیولې د ډېر واړه پروژې دي په سلګونو پروژې دي چې دوی غواړي چې بندونو پروژې دي نیمګړې پاتې وو دوی غواړي چې دا پروژې مخته بیایي او ځینې هیوادونه چې هغه نیمګړې پروژې دي دوی نه د تمویل مسله وو پاتې وو هغوی له سره پیل کړی دی حتی هندوستان حتی نور هیوادونه نو دا یو هیله مندي رامنځته کړې ده خو په عمومي توګه مشکلات ډېر دي ګوري خلک ولې مهاجرت کوي زموږ او تاسو اساسي ټاپیک پر نه بحث کې دا د مهاجرت مسله وو ولې مهاجرت کوي ګوري د تعلیم مسله لاسرسی تعلیم ته دا داس یو مسله چې نن سبا هر افغان کورنۍ دغه نه زوريږي د افغان ماشومان د افغان انجلکیان د افغانان د افغانان تحصیل یافته انجلکیان چې دوی غوښته چې د خپل عالی تحصیلات مخته بیایي درې کاله وسو او دغه مسله بنده که چیرې دغه مسله کې یو څه پراخوالی راسي او موجوده حاکمیت په دې باندې یو غور وکړي او زمينه د تعلیم لپاره مسایل چې زه فکر کوم چې ډېرې کورنۍ نن سبا چې کړه کې د افغانستان نه دوی د خپل د ماشومان او د انجلکیان او د آینده لپاره کړه کې چې دلته زمينه دوی ته مسایل نه ده نو ګورې دا یو مسله نه ده مونږ په سلګونو خصوصي تحصیلات او انستیتوتونه او پانتونونه درلود په افغانستان کې نن سبا دوی سقوط سره مواجه د خوځو مشارکت په تورونه کې د دوی کار کول په تورونه کې دوی دغه بندیزونه چې اوس مختصر وي د پنځوګانو کې دوی کار نشي کولای په مطبوعاتو کې دوی ته محدودیتونه ده په ادارو کې دوی سره لسوي دي یو محدود تعداد پاتې دي نو دا ټول مشکلات شي ایسو که داس یو امید نه لري چې پای آینده د دوی په افغانستان کې خوندې وي دا خو پرې ده چې سرمایه‌گذار راشي دلته سرمایه‌گذاری وکړي بل مسره د قوانینو نشواله ده مونږ قوانین نه لرو هغه پخوانی قوانین ټول ابطال شو او موجوده قوانین چې دوی وایي چې مثلا موجوده حاکمیت چې څو قانون تر کار لاندې یو سل او یا قانون تر کار لاندې دي خلک ورته هیله من چې دغه قوانین زر تر زر راووزي تر هغه چې دغه لارې کلنداري دغه مسیر خلکو ته معلوم سي خلکو خپل حقوق باندې پوه سي نو اوس چې مونږ او تاسو ګورو مونږ په یو بی قانوني حالت کې قرار لرو سره لدی چې مثلا اوس دا ادعا کیږي چې د شریعت د شرعي قوانین د دغې نه څوک انکار نشي کولی افغانستان مخکې هم شرعي قوانین سره قوانین د هغوی نه منبعث وو اوس هم شرعي قوانین دي په دې کې هیڅ مشکل خلک نه لري اما هغه لیکلي قوانین چې په هغه کې د خلکو حقوق خوندي سوي وي واضح سوي وي تحصیل سوي وي او داسې یو نظارتي ارګان چې د خلکو د حقوقو د څرنګوالي څخه دوی یو څه نظارت ولري نن سبا هغه نهادونه چې مخکې موجود وو پارلمان نه لرو شورا نه لرو داسې یو نظارتي قوه موجود نه لري هر څوک چې ټوپک لري هر څوک چې یو څو ورځې په جګړه او دغه کې تیر کړي یو موجوده حاکمیت سره یو څه تړاو ولري هغه خپل قانون هم دي پولیس هم دي څرنګوال هم دي هر څه کولای شي خلک زورولای شي د خلکو څخه تقاضا هم کولای شي خلک وهلای شي تکولای شي نو په دې اساس مونږ باید یو قانونیت خواته لاړ شو قانون باید مونږ او تاسو ولرو برنۍ دنیا لاره اواره سي مشروعیت باید پیدا سي دغه ټول مسائل چې ورو ورو جوړ شي د خیر ان شاء الله چې د کډوالۍ مسله هم کمیږي او افغانان به خپل وطن ته هیله پیدا کړي
مننه رامس پور صاحب تاسو به سره وګورئ مطلب صاحب که تاسو ته راشم د تعلیم په مسلې کې ډېر ووایي راته ایران او پاکستان ته شو ډېر کورنۍ کډوالۍ کیږي د دوی انده خبره دا وي چې دوی د خاطر د هیوادونو ته چالته وکول شي نجونې تعلیم وکړي تاسو به دې اړه څه وایست
تعلیم د هر افغان لپاره ډېره مهمه مسله ده او فرض ده نو د دې لپاره ډېره ضرور ده چې باید موږ تعلیم وکړو او د تعلیم ترڅنګ مو هم هغه کوم مسؤلیتونه چې دي هغه هم ادا کړو د تعلیم بیا د عقیدوي موضوع ده البته تفسیرات یې فرق کوي هغه کفایي تعلیم چې دا یو خواته ده هغه غیر کفایي چې دا هغه بل خواته ده دا بیا یو دینی او یو شریعتي بحث لري خو په ټوله کې د هر افغان انتقاد دغه ده چې د تعلیم زمينه باید نظام مساعده کړي ورې کړي حق ور کړي د جنکو د وناس طبقه ترڅو یو واقعي او یواله رامنځته شي او موږ وکولای شو چې وسنی حالت لا پراختیا ورکو نه ته د پمانا چې د مهاجرتونو ته زمينه زیاته مساعد سي.
مننه رامسپور صاحب، د په افغانستان کې د دغه کډوالۍ سربېره چې ګوندې هیوادونو ته یا نور هیوادونو ته افغانان زی، ډیره افغانان د افغانستان د نه کډوال کیږي، لکه د لیو ولایت نه بل ولایت ته زیال ته کډوال وي، بي سرپناه وي، ځای نه لري. د دغه کډوالو څنګه څنګه حل کیدلای شي چې کډوال د افغانستان د نه وکولای شي ځای په ځای شي؟
فکر کوم چې د موږ تاسو لاین یو څه
کې چې ته دا د تلاش ته بغاټ ټیټ کې چې درامې سپور ته بغاټ غوړو پای کار صاحب کې چې تاسو ما غږ لري درامې سپور ته بغاټ جی کې د تلاش ته بغاټ ټیټ کې. اها
مننه فکر کوم چې دا د بین المللي د داخلي مهاجرتونو لړۍ په افغانستان کې خو په تیر وخت کې هم شتون درلود، ځکه چې جګړه او په ځینو مواقعو کې دا طبیعي آفات هم کله کله د لامل کیږي چې مثلا افغانان کله یو چیرې خوشحالي راځي، یو چیرې مثلا سیلابونه راځي، یا مثلا نور آفات راځي، خلک کډه وکړي. خو جګړه یو ډېر عمده عامل و چې د جنوب څخه ډېر خلک مرکزي خواته کابل خواته نیرو ښارونو تللی وو، او اوس ورو ورو دا خلک بیرته تللي دي. یو څه کم تعداد پاتې و، موږ تقریبا تر نیم میلیون پورې داخلي بې ځای شوي کسان تر 2021 کال پورې درلود په افغانستان کې، چې د هغه کچه اوس کم شوي. د کابل څخه ډېری خلک نورو ښارونو تللي دي، نورو ښارونو څخه هم کابل ته راغلي دي اوس. یعنی دا یو بشري حق دی چې باید هر څوک په خپل جغرافیا کې دا حق ولري چې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په آزاده توګه رفت و آمد وکړي. په تیرو وختونو کې اوس کې هم دغه مشکل یو مشکل پاتې ده، ځکه چې ځینو قومي ګروپونه دا نه کولی چې د بل ځای خلک د هغوی په سیمو کې میسته سي. خدای دې وکړي چې په آینده کې دا مسله هم په افغانستان کې کامل حل سي، چې هر څوک کولی شي د افغان په صفت د جنوب خلک شمال ته کده وکولای شي، اولته میسته سي د شمال خلک وشو کولای شي مثلا جنوب خواته لاړ سي، هلته کده وکړي، هلته میسته سي. دا د دوی یو بشري حق دی. خو پاتې کیږي چې دغه داخلي بې ځای شوي کسان په دې کې ډېر پرمختګ شوی دی، دوی خوشبختانه چې اوس اکثره ترې خپل بیرته ځایونو ته تللي دي. دوی هم منابعو ته ضرورت لري، کومکونو ته ضرورت لري، ځکه چې اوس کسو کاله یو چیرې بې ځایه کیږي، چې بیرته ځي طبیعي ده چې دغه شتمنۍ دغه حقونو ته لاسرسی دغه د کار زمینې دا هم یو برنامه غواړي، چې متاسفانه دغسې برنامې نن سبا په افغانستان کې کم لیدل کیږي. دا هم کادرون ته ضرورت لري، منابع او ته استراتیجی ته پلان ته د خلکو سره مفاهمه مشورې د دې په مشورې سره د پرلون جوړول دا ډیر اړین دي چې موږ نه ګورو نن سبا متاسفانه په موجوده حالت کې.
منه تاسو به تر ګرځم فکر کوم چې اوریدونکو دا د مورته وخت لکم زې مړی کانی ولې لطفا لاندې خبرې وکړي.
السلام علیکم خوړې، سلامونه وایم تاسو ته او محترمو مېلمنو ته. هله کوم چې څنګه دغه توازن وساتي د اوریدونکو نو نو په مابېش خوړې ګره سې په انتظار دي. زه وایم خوړې ومه دغه د امارات شي دغه کوهات دروازه د باج باج خلک وایي چې باندې کا کې راشي. ځان د دې اوس چې دا د وکی دی دروازه مې د تاګه کړل نه د پاکستان حکومت ته تاوان کړی دی، د دې تاوان عام لستر شيږي. دا شل کاله چې تایید د کېدل پر کوم رقم میدانو کې په دې د دې اول کس رئیس جمهور له پټ نو خبر شته پاکستان چې څه کچکیږي، چې څه راوړکیږي، چې څه وستکیږي. و ځای چې دا په ټول مخه مردونکو انسانانو د افغانستان وګړو ته چې څه به نه ځای کېږي. اسلامي امارات چې د دولت یو داسې حکومت چې ټول اوربند چې ما کې ټول اوربند باور کوي او ټول محدود کسان چې هغه د خپل شخصي ګټو د پاره خپل حياتون وایي دروغ وایي دا درې کاله کې د آزاد نه اوسې نه ځان ته ګټه رسولې ده، نه د افغانستان حکومت ته تاوان رسولې دي، دروغ دي بس ټول ورځ نه سي پر تدې.
مننه هله د چې لګ دغه کلام مفت مرات کې خیر ده که د هر نظام پلوي کوي هغه ستاسو خپل حق دی، خو کله چې راډیو کې خبرې کوي هغه د خبرو کولو کلام دغه کلام عفت مرات کې د ډیره خوي مننه لته سي چاړي کومي ولي وا بل اوریدون کې تورزو دوی راخلو نو مرته واخلې لکم زما لري کني ولي.
السلام علیکم فريدي خورقا او منونو ته نیکی هله او احترامات
وړاندې. مننه تو خي صاحب ستړي مشي مېرمن تو خي صاحب نظر دی ورو.
مننه غوښته هم د افغانستان اقتصاد خو جنگو او د مشکلات او انفلابو څه سره متضرر کړی ده. خداسي هم نه د لکه غربيان او نړیوال شوایي چې دلته مشکلات دي، موږ د دې وطن خلک دلته وسیږو او هغه خلک سپورو پاکي وسیږي هغه خپل نظریات لري. لکه محترم آزاد صاحب چې ده هغه خو مشته قدر ور ملنه ده مګر یو هیله او خواهش تنه لرم چې دونه د امارات مخالفت هم نکي واکان
طهره کدا ذات سب خبر نه راتیر شته خو سب تاسو د خپل سیمې حال وایست تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو خپل خوشاله یاست د سیمې شاوخوا خلک مو څنګه دي تاسو اقتصاد څنګه ده دغه وچکالی او بیکاری په ټوله کې دغه روستي ورختونه چې وشول د کاروندګرو کاروندګي ورسره خراب شوی خلکو ته مالی توانونه واړول دوی څومره تاسو په اقتصاد تاثیر کړی په ټوله کې تاسو د سیمې نزوانان زی چرته ایران پاکستان ته ځکړول کیږي کنه کیږي پدې خبري وکړې
مشته هم دلته خو څه ضروري نه رسیدلې دي خو هغه خلک چې په خوا پر کار وو لکه ما غوندي ما نه د امارات یو غور چې خورلې نه د تیری ادارې د خورلې دوت هغه خلک پر کار دي په خوا یې خپل کار کوي اقتصادي برابر دی وسم برابر دی هغه خلک چې په خوا په حکومت کې وو کارونه یې کول ډالر وشانی خوړو هغه په تکلیف دي هغه وسم په تکلیف تللی دي افغانستان تریشې دا غتلی دی اروپا ته هلته مختلف خواري کوي لکه زوند خراب او په خو هم ایران ته خلک له دوی ته تلو عرب ته تلو وسم دي دا خو خلکو کار برابر ده او هغه خلک ته مشکلات کې دي چې په خو به مخکمه هم و د افکارو ته د خستاج د رادیو دی او د دوی کوم ما او ټولې سي چې بودی دي دې سي چې روپی دي دا حکومت کوردنری دې دا نه پاتې دې چې دا لاس پوسې حکومت ته د امریکایانو په
مننه مننه کور ودان ته حساب چې وخت لري کوم پاتې تلاش ته تاسو راځم تاسو رستې خبري اورم د کډوالې د مخنیوي لپاره لاندې کې یو څو جملو کې راته وایا و زه طالبان حکومت ته څه کول پکار دي لاند لطفا
دا مو سوال چې تاسو راځو کې په لاندو مسایلو کې نه جوابي جلیش تفسیری ته ضرورت لري ګوري
شپه ټول
خلک دې چې هغه کډوالې کوي اول هغه کسان چې غولېدلې دي له افغانستان څخه وځي او د قاچاقبرانو لاس ته ورځي دوم هغه کسان دي چې د ځای سیالي کوي د ترزو په خارج کې وي او اکثر تراول شي د می احساساتي کې د مور سره روان دي دا به ځای سیالي ده چې زه ورته وایم دریم هغه کټګوري خلک دي چې دوی تجاران دي او تجارت کوي څلورم هغه کټګوري خلک دي چې په خواني نظام څخه سکوت سول سیاسي پاسپورت او ویزه په جوب کې دا وټلې دي
یعنی عام خلک دغه بیکاری د بیکاری لاته نه راوځي لطفا لاندو وای چې بخي وخت کم ده
نو زه فکر کوم چې افغانان بل هوا ته هم کډوال شي عزت به نه وي د خپل وطن به درا جوړ کو زمينه د پرختیا ورورو مسایدا ده او د ټولو د پانا یواله په کار ده
چې
بیگانه او په تبلیغاتو باید ونه کوي
مننه مننه کور ودان رامیس پور صاحب لاند تاسو ته راځم تاسو ته وایس چې څه کول په کار دي لطفا لاند وای یو څو جملو کې
زه فکر کوم چې اول خو به تر بده چې افغانان مونږ په مختلفو دلو گروپونو نمونه باندې ونه وی شو افغانان ټول افغانان دي او ټول په دغه سلوي 50 کلونو کې د جګلو او نارامه یو سخت کړي دي په دې کې هیڅ شک نشته هغه په خواني نظام کې هم کار کړی وی که په بل نظام کې کار کړی وی د مجاهدینو په وخت کې افغانان مشکلات سره حل دي اکثرا خلک چې اوس نسبته افغانستان څخه کړي کوي نور هیوادونو یا دوی د اقتصادي لحاظ نه دي په مشکلاتو کې دي بیکاری لږه چې نه زی یا دوی د خپل د کورنۍ د تعلیم او تربیه د فرضي اکثرا داخل دي پاتې کیږي هغه کسان چې سیاسي وو هغه مخکې تختیدل دي دوی سره لدی چې مثلا افغانان دي خپل ژوند ښه ژوند لري په خارج کې متاسفانه مونږ او تاسو او بیچاره خلک دي
اړیکه هم سره پرې شو لته ټول مننه او ډیر وخت له پروګرام هم تیر شو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
لبامي بل خارا پاتا د نورو سحر بادا د نوروز د سحر بادا وسر لیتا عشق را خور کا وسر لیتا عشق را خور کا لزار امل بلادا لزار امل بلادا دهل من مستا سپاشا پدر غونی ہلمن مستا سپاشا مگر گونے سے سنواڑا دکھا بل ار ہوا کھل کا دکھا بل ار ہوا کھل کا دبگرا ہوا گڑا دبگرا ہوا سر لڑی ہے
بخارا تا وگما یوسا چم پرواز په بدخشان کې چم پرواز په بدخشان کې دسو ما په باد مستا دست دې د جشن یادا دسو ما په باد مستا دست دې د جشن یادا لبا می بل خارا پاتا لبا می بل خارا پاتا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا لگنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لخنی تر فرارودا لخنی تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا دزل مودی یا تھنونا دخستا پیغلونا تادا دزل مودی یا تھنونا دخستا پیغلونا تادا لبا می بلخارا پاتا لبا می بلخارا پاتا دنو روز دسہر بادا نوروز د سحر بارا د نوروز